لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د خطرناک طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د القاعده او طالبانو د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویا جرګه وربولي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکی وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډو د عکسونو خپرون کې نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی وو او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلو کسانو د عکسونو خپرون کې نیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې له ملت پارکه د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یکشنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همدارنګه سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. تصلیحاتي سیستمونه، سوداګري او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانېږي، هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کرونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کرونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستورمزلي ډک هرلی او باب بینکن پرون یک شنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستورمزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستورمزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستورمزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستورمزلي استوي. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. سرور ښکاره کوي د ویبپاڼو آدرس مو دی azadiradio.com. په ننګرهار کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 4 ساعته کېږي چې د شنډولو عملیات روان دي. وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت یې کم خو چارواکي وایي تنظیمولی یې شي.
انشاءالله ولادیز حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لویه جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کېږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري ته اندېښنې ډېرې شوې. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیان کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوالو پر زندان ډله ییز برید وکړ چې دغه برید له 4 ساعتونو په تیرېدو لا هم دوام لري. دغه برید چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. وروستي معلومات دا دي چې زندانیان چې برید کوونکی د زندان دننه ودانۍ ته هم ورغلی دي. همکار مو سهرګل امیرزای بیا خبرونې ته یو ځای شوی. امیرزای صاحب، بیا مو سهار په خیر. څه دي په دې تیر یو ساعت کې څه تازه بدلونونه راغلي؟
ډېرې زیاته مننه لودین صاحب، که څنګه ستاسې ندونه وکړه. جزیات هماغه دي چې 42 کسان پکې ټپیان دي، روغتون ته انتقال شوي دي، 5 جسدونه هم انتقال شوي او دغه ټول ملکي وګړي یاد شوي دي. او درې وسلوال بریدګر چې په محبس باندې برید کړی و وژل شوي دي، او یوه اندازه یې ویل کېږي چې محبس ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان لطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شعبه مخکې دا جزئیات شریک کړی وویل چې هڅه دا روانه ده چې په ډېر احتیاط باندې چې هلته شاوخوا کورونه دي او یا په دننه محبس کې چې کوم زندانیان دي هغوی ته ضرر ونه رسېږي، د دوی عملیات ډېر مختصانه روان دي او ډېر ژر به دغه پاتې بریدګر هم ووژل شي. نو تر اوسه پورې داسې نور نوي ارقام نه دي شریک شوي. موږ هڅه کوو چې ډېر ژر دغه نوي ارقام راواخلو، خو ستونزه دلته دا ده چې تر ډیره ولایتي مسولین او د دې وندویان معلومات په وخت نه شریکي.
او امیرزای صاحب داسې راپور نه همشته چې هلته یو شمیر کسان برمته دي، هغه ودانۍ چې د زندان ته نږدې ده ویل کېږي چې په پورته پوړونو کې کورنۍ وسی او لومړی یا دویم پوړ کې همدغه وسلوال د ځای پر ځای شوي دي، هلته سنګر نیولی.
دغه کومه څلور پوړیزه ودانۍ چې ده د دې لاندېنۍ پوړونه تسکې شوي دي، فقط یو پاس پوړې پاتې دی. او د ننګرهار د والي ویاند تاوله خو ګڼي ویلي چې دم ګړې پامدې هڅه کوي چې دغه پاس پوړ هم تسکې کړي. دننه هلته د کوم زیان کورنیو ته یا نورو خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، خو یوازې دوی پامدې هڅه کوي چې دغه بریدګر پکې وپېژني او له منځه یوسي.
او راپورونه وایي چې 1100 شاوخوا زندانیان په دې زندان کې و چې هم د طالبانو وسلوالو او هم د داعش د دغو د ځینو کسانو د تېښتې راپورونه هم خپاره شوي. څه وایي چارواکي په دې اړه؟
او چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مني چې بېګا د شپې د تیاری نه په ګټې اخیستنې سره سلګونه زندانیان له مابسه وتلي وو. خو اوس یې سار چې موږ سره کوم معلومات شریک کړل، وویل چې هغه کسان چې د تېښتې هڅه کوله یا له مابسه راوتلي وو بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او انتقال کړي دي.
بله، کور ودان ډیره مننه. همکار مو سهرګل امیرزای وو چې په جلال آباد ښار کې پر محبس د داعش وسلوالو د ډله ییز برید معلومات راکول. دغه برید لا هم دوام لري او داسې مهال کېږي چې حکومت یو ورځ وړاندې وویل چې د خراسان د څانګې استخباراتي مسؤول په افغانستان کې وژلی چې هغه استخباراتي مسؤول د داعش اسدالله اورکزی نومېده. په پرون بیا د دفاع وزارت وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال تر خپل څار لاندې لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړې توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کیږي.
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیز کې د دې اساس به خیر برگزار مشه لوی جرګې مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې د مشورتي لوی جرګه تر سره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوې، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسی لري. پام دی خاطر باید یو ملی مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملی شوه به در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې د مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دی رسنه کړی چې د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول تر سره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهم هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې و. په هغه جرګه کې چې د خلکو 3200 استازي ګډون کړي وو، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تامین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي امریکای په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پر چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دادی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو د چا په پیسو راغوښتل کیږي، نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي، او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي، که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي، په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روانې مشورتي لوی جرګې لارې به د 400 طالب بندیانو د برخلیک ترڅنګ په ګڼو نورو مهمو مسلو هم حل لارې وړاندې شي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وکړه. صفی الله ستانگزی له ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او لومړی پوښتلی چې څنګه ممکنه ده په 5 ورځو کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اګس باندې به راغوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به همدا وي. کوشش به د دې کېږي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات د چې بین افغاني مذاکرات د هغو دپاره به هم د دې مخورو علماو قومي مشرانو همدغه رقم د تنظیمونو جهادي مشرانو سره مشوره کیږي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو. د هغه سره به د دغه 300 بندیانو په سرنوشت باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولادي زو حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده دومره ستونزه باندې. ان شاء الله دغه شرایطو کې په دې اساس شرایطو کې دي دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاستئ چې د طالبانو په دریس کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربند به کېدو شرط اعلان کړي چې دا د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تېرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تېرېدو سره، دواړو طرفین په دریس کې نرموالی راځي. دا باعث د دې کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقع سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشې کوي او بیا یې نظر بند کوي کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کیږي. څومره باوري یاست چې حکومت به وکولی شي هم خپل ملګري وساتي نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چېرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایلاسي د شو اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کارم په هغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د هیواد مشران به داسې پریکړه کوي چې هم به د دغه بندیانو سرنوشت یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاصي د پلاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې ده وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغه سی روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابرۍ ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سی وی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور دغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی په نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونه د خبرونو مشتره رسیدي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکر راپور او د اسکر خبر مشت نه ترلاسه کړي. د القاعده د غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لوري اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي، مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعده د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي. یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعده ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خل القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمن الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان مابین کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید دا اړیکی وشکو، مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6000 او 6500 ترمنځ شوبل سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بیلابیلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدي کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي چیننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې ته ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته اماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدون سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وی تر ډیره په موافقه کې ځایسیوي تعهدات عملی سیوی نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعدې د امریکایانو له لورې عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې په موکړی لانډو خبرونو ته د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه برید له تیرو 14 ساعتو راهیسې روان دی او لای هم د شندولو عملیات نه دی درېدلی. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته غواښ شي.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړي. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندستان پر پنګونې د دې اړیکو د اخیز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوه. هندستان غواړي د ایران د چابهار بندر لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندستان ترمنځ سترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کوي. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند د پنګونې یادونه کوي او وایي هندستان په وروستیو کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د عصري تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولي پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا د هغه څه دي چې په وچه کې سار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلې اقتصاد پیاوړی کولای شي. نېشنل انټرست په وینا د هندستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لار نه ده، بلکې ورته نشتې د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابرۍ. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ترامپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووت او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونی پوینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله لادي بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونتوانید چې د دې بندر د چلول لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابت شو چې هند ته د دې بندر د فعالول لپاره اړینه ماشينري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2013 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړو تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولي. نېشنل انټرست وای لا دې بندر څخه وس سوداګری ډیره کم ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کم راکړه ورکړه تری کیږي. د لیکوال په وینا هند د ورګاړي د پټلۍ په برخه کې هم پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لاري په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل انلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسدالله اورگزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړی. د ورسپاڼې په وینا اورگزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسی اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. ورسپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ولس بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
امریکا ګواښ کوي چې له ایغور مسلمانانو
لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روانې جګړې په او دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو تبصرې کړې وي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي رانندریو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې
امریکایي کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپل کارونو بیا کتنه وکړي. هغه ویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په شینجیانګ کې ډیر بد چلند کوي. په دې اړه د سفی الله سانګزی راپور ته پام وکړي او ورپسې هم د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه مهیروي.
امریکا گواه کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانې وزارت یې وړاندې کوي، هغو کمپنیو ته ګوت څنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي، هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیستمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اقیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo ویل تازه هم دا څور زده مخه د مالوچیا کټن په یوې تولیدي کمپنۍ چې لوي دي سره هم کلکه سوداګري درلوده بندیزونه لګول شوې. خغلی پومپیو له فاکس نیوز سره په دې 13 دقیقې مرکه کې ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې غوښتي چې د چین په اوشمیر نرمکالی یا سافټویر کمپنیو بندیزونه ولګوي. هغه د ټیک ټاک په نوم د یو مشهور ویډیو جوړونکي اپلیکیشن یادونه وکړه. وی چټ او ځینې نور هم یاد کړل چې خبره د چین کمیونست ګوند ته د خلکو معلومات ورکوي او دا د امریکا د ملي امنیت خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لاسره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو وارې په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازري کې ان شاء الله موږ ځلونه
پتي ور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه د معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسالې پوښتنه دې کړې ورپسې ګرځېدلی.
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې پر ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي کنه. بانک مې څو ځله معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات نیولي دي. یعنی د دې په مبین کې مصطفی بزوان چې وایي و نیمه میاشت وخت تیر شوی دی، یوای و نیمه میاشت کې د ریاست تقاعد نه پیسې هلته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي. خبره ده
ته په کوم کال کې تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد دی پاتې ده؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی ده، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه د پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دی پاتې دی؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلي چې الکترونیکي تذکیرې چې نوي داسې تقاعد نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو. آن تر دې حده الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره. هغه پرچه اوس هم راسره ده خو تذکیره یې لا راکړې نه ده. تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي؟
اوس خبر ادا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکی. سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه؟ خو په هغې باندې هم تقاعد دغه دی تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی.
ښه، یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یې وکړه، څه بل مصروفیت هم لري؟
هېڅ مصروفیت هم نه لرم، فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو، تقاعد ته انتظار یو، تقاعد نه راکوي. فامیلدار خلک یو، سپین ږیرو یو، سل عوارض لرو، سل ضرورتونه لرو، نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو آخر موږ به څه کوو؟
تاسو ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق د حواله دي، او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي. بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده؟ په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله.
والا کا پیز عمر کیا پمدی شکل میں ریاست تقوت یا کرمن نچ معلومات واخس تو اگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کرا تو یہ جتا سو پیسہ والا دی ہتا دم رہے مو ویلے چ دن نوی کالما والا دی یا ہتا نوی کالما والا دی بیا ما زبان تو ورغلم بانک تم نہ پر ور ولی جلو میوان بانک تو خوش کی میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو جتا سو پیسے نہ دی راغلی بیا یوا دفا نہ بلکہ سود دفے میں جو معلومات پکڑو تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي. پهله کې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده.
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه. دوراني سه محترم، موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټلیفونونه کیږي، خصوصا متقاعدین ټلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال، څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی. دا پروسیجر څنګه دی؟ څه تدابیر پلانونه ورته شته؟
هو موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کېستو مصرفتونو سره، هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو، تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو، د هغې بودیجې تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو. دا پروسه روانه ده، انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد هغه پکې ونیسي، زمینه پکې مسایل نه وي، انشاءالله چې د هغه ته مشکل تتمن موږ رسېدی کوو.
او مرکز کې؟
مرکز کې موږ مشکل نه لرو. مرکز کې موږ هماغه د تادیاتو د کوم چې موږ جدول د هغې مطابق د موږ تادیات روان دي. همدا اوس هم
دوراني صاحب تاسې وویل چې ولایتي ادارو سره مو تماسونه نیولي او کار مو پیل کړی، دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي؟
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره. دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې له پخوانیو کلونو نه پاتې وو، څه هدفونه تادیه کړله، چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو، اسنادونه هم سره وکتله. هماغه پروسه روانه ده، دا به انشاءالله چې زر باید مشکل حل سي. انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ د مشکل ته رسیدګي وکړی سو.
دوراني صاحب، دا سوال به مشخص کړم، هغه دا چې غلام غوث د خوست نه تلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړی وو، تقریبا یو نیم کال کېږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستي.
یو لک شپږ پنځوس زره متقاعدین لرو موږ تقریبا. البته یو کار کېدی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي، نو حتما موږ په سیستم کې وګورو ستا موضوع ده، مشکل ته به رسیدګي وکړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و موریدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي و چې د وروستیو دوو کلونو تقاوت پاتې دی او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دوراني وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل پوړنی کول سره د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان ورنکم ستاسو د بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې برالیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو دغه پروگرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګټه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادی رادو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی دی اختر محمد په نامو، او اوسېدونکی دلته دا اته کاله کېږي چې دی کابل کې داسې نشه یي غونتې ده. زه له کور او له دې نه نه یم خبره، د علم عباس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده 0 4 5 5 2 2. سلام،
السلام علیکم طلوع وردن کو ته سلامون. حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو ناکار چې دغه د کونړ د مزار دی درې ده، او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې دلې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کله د چاو سر باندې ولاړې کله په بجې کې ولاړې دی، وایي په کونړ ولایت کې د مزار دی درې ما نو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره صفر 999 3 5 5. شماره در بیا 999 3 5 5. بله شماره در 0 4 9 4 9. دا یو شته د کونړ ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرګ دی 3 5 5 6 7 8 کالو پورې یې. نو د خپل څه د وانه کړه دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي، کله هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی دا تمہاری لاج خن کا شاعر کنی ہو جائے دغه پیغام ده یو څو عزیزانو خبرو ته پیغام دلته مصر په کندهار کې یو تم تقریبا نو سنجر د تقریبا د ومش کال د په دې خاص مصر نشرا دی نو کور ځای نه دی معلوم فلم دی لوانګ شي نو لوانګ دی اوس ما سنجر دی تقریبا کابو مر اوس نو فلم شته تو کار در شي تقریبا د ومش کال د مصر دی ما زه باز ابي راز د پیغام پرځم کې چیرې دوستانو کړي باندې تا غوري ما سره د پښتنه تماس نشي سپر اویا اتویش نخچلویش دوستا ویل سلویش ایتش میرا یو زلبیا وایم سپر اویا اتویش نخچلویش دوستا ویل سلویش منو نکم.
السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، د ماغه توازن یم ډیر نه دی ښه، او ورونه او قربان ته زه خبر کوم په دغه شماره دی زما سره خبرو کې 0 0 0 0 2 5 1 3 2 3. تلیفون شماره یې ور بیا 0 0 0 2 5 1 3 2 3. السلام.
السلام علیکم، زه کوکون میزم بنه دالی ولسوالی سیدن کې. زما پلار یا محمد نمیزی، یو ورور نمی نور احمد دی، ده بل ده فزی احمد دی، ده ماما گار نمشر ماما نمی محمد نور دی، بل پایین دی کریم دی. سه ده دیر شکال کیجی چه ده ندالی ورجی که جنگو زه نادرک سویم، و زه غواړم چې خپل د ورونو او پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
دغه زما پیغام بیا خپور کړي. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړي، خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم: 0 4 0 4 2 5 5 1 3. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 0 4 0 4 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زه مسجد زابل ولایت زخه پیغام د تسوما. ما مزر ته یو ورځ وروسته دا کړای ده چې د نامو د رازګل مين رازمحمد مين دې د دادګل زیرا خبرې تل نس کې ولا ایتک مې سرګي دې ځل سره دې کې دې چې موږ څه کې وسته دې دې کې له ونه غاله راځم ته دې آر ورور مې څه دې څنګه غلم تر باندې زنګ وای 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر او یا صفر یا او یا یو یو یا دوا دوا یا سلور نه ار مسلمان وو چې دغه نمبر ما فاډ مسلمان دغه نمبر باندې زنګ وای دی خپل وایي د غزنی ولایت منلو نظر راغلی دا تاسو نه میږم دا ټول زه یم وای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله پیوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. منفر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت تایی ولسوالۍ د زر خان اکا د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خان اکا فکر زوی دی د چې خان اکا ورځان یادوي او د دا آیت خان اکا وردی نو بس که دو خپل ورونه چې قریبان یي هغه که چېرې م سره معلومات نه شي بس زما ته د پنج شمېرې ته چېر زنګ را ووایي نه بل څوک دی چاته را کې سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېر کې دلې بس مخاري شان کوي په خپله که دی نخته قریب موږ اوري خو موږ سره په دې ټلیفون شمېره اړیکه ټینګ کړي زمونږ د ټلیفون شمېره د صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام. بله سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته. ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بله ورځ اورېدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي د داود په نامه وو چې ول دا پیدا شوی دی. هغه که چېرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څخه د یاده ووتله که چېرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره ما ته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي. که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه. یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام راشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغو پیدا شوي عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړي کرامات د رادیو اوریدونکو د کلر اول کوونکو ته خپل نوم سره د علیکم د هلمند ولایت مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراس له فایل سینا امام زما د ماما سي د الحمد الله په نام باندې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د حاجي مرګ د کلي سجن کې دي. ګریمان د دوه کاله کېږي چې د خپل کور څخه مدراکه دي لطفا د انساني مهرباني له مخې که دې زما څخه اوري یا که دا د تا زما څخه اوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه سوه درې یو سلو څلوېښت درې سوه نهه شپېته. او هر مسلمان دې د په اړه موږ ته معلومات راکړي او خپله شرینی دې شا پره ترلاسه کړي.
سلام علیکم. زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زاهر لالا نمیږي د څلور میاشت کېږي د خپله کوره ډکه شوی دي. هر چا ته برما کې یادلې پر دغه ټلیفون شماره اړیکه راسره ویسي صفر اویا څلور پنځوس اتیا شپېته یو.
بله السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرسله سلام. زه خان یم د هلمند ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. موږ یو داسې د ماسوم په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي چې درک کې نشته او کورې د هلمند مرکز لښکرګاه کلی کونه په سیمه کې دي. بل ورور چې تر ده کشر دی هغه نیاز محمد نومېږي. نو که د ده په اړه باندې څوک معلومات لري او یا دی زما غږ اوري نو لطفا دې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي او انشاءالله هر چا که د پاره باندې معلومات راکړي او شهیدي ولري زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نهه پنځه. د خدای په امان.
نو متلاحم د دې ولایت څخه د مخور دولت څخه ما ورور وکړي اته باندې نیږي باران دی دا یو کار کې نه درڅ کوي کوم معلومات راکړي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو لنګ غم یغه دا چې دغه د ورکشو او د ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړي دي دغه باید ماته وخت نه منمیږي. دغه استاد چې د ازادي راډیو ته هم نور اچول کېږي چې دا پر څه وخت دغه کېږي، نو دا غوښتنه لرم چې پلار دغه اعلان ور واچوي چې دغه پر څو بجې د کومه ورځ ستاسو وسلام.
ګران وروره، ستاسو د معلوماتو لپاره باید ووایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو سلام علیکم، زه ستان د ګریش ولسوالۍ د لار د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکم. د لا په نامه یو لکټي جواب چې کال کېږي چې ایران تک له دې مور فلاره ډیر په انتظار دي. څه ته وایې؟ دغه زما په نمبر او ما تر رنگو زما نمبر دی پراویا 3 3 واویا. یو ځل بیا وایم 0 3 3 3 واویا. بس فقط وسلام.
بلیا السلام علیکم، زاد الملك په دې هلمند ولایت کې ولاړ سي تر څو سره پاړي کې کېما. زماره کاکا یو ویری چې نیمه اسمت لاره یې تر نیمه ګولانا دې تنګل سکالو مې لري تقریبا سلور مې شي کېر شي نه دا ښه وي. هر مسلمان ورو نه پاره مړ ما ته دې په دغه شنو دې مو څه څنګه وي. ته پروا ته پروا ته پروا سلور کې زش پر سپر شمیره زړه چې کوم ته پروا ته پروا ته پروا سلور کې زش پر سپر او سلام شمیره ده سپر و سلور اته سپر د هوار تنځه دوا ورنه سلاش مریا زرګیا چې کوم سپر و سلور اته سپر د هوار تنځه دوا ورنه سلام.
السلام علیکم نبی ولاد زابلید زابل ولایت ارغند ابو لسلی شیګان کلی سیدون کی. یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغند ابو لسلی شیګان کلی سیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نچب لا ورور دیر سکالمر لري لاس کلمخ کی لخبل کورنه د مسافری په پلمار او تلید د هیران په قچکی لارو کی له اندیوالانو ملګرو نه پاتشوی د لهغه دی ترنن ورجی د موهب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان ډیر زیات په سرګردان او پریشان دي. موهب الله تور غنم رنگ ایدوان میانه قتل لري. که هر څوک د موهب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردی لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 شپږ دېرش تلور پنځوس شپږ پنځوس. بیا هم د شمیرې تکرار 0 او 1 شپږ دېرش تلور پنځوس شپږ پنځوس. نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم، جو مبارک تلی د کابل اربې پوهنتون ناظرو چې زه تقریبا 2 کاله مخکې د ننګرهار د ویسلو ولسوالۍ د پولیسو ویسل تر څنګ د بارباد له سیبر مخې نه نظر کشوي. د کار چارې په اړه معلومات د مهرباني له مخې دي دغه شمېرو سره نور ساړي کوونکي چې اویا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه شمېرې یو ځل بیا تکرارم 0 اویا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه. بله شمېره 0 اویا 0 3 اویا 0 0 شپږ نوي 0 اویا 0 3 اویا 0 0 شپږ نوي. السلام علیکم ډیر مننه.
بلی السلام علیکم، زاد القیم حج فرید د فراد ولایت د بلد ولسوالۍ د ګرانی کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو ته ډیره هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخبر کی. زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 15 کاله عمر دی او د 18 میاشتې کېږي چې نه درک سوي دي. کچیر دی زما اواز اوري یا بل مسلمان ورو د په باب د باندې معلومات لري ورو ار سړي کې معلومات راکې 3 لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 8 5 5. د ټلیفون بل شمیره دا 0 او 0 5 8 8 0 0 8 1.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت ما د خاله زیرې چې درې کال کې سینا دره کړی. سیولا فنمه دی د پلانونو یا ډاکټر اونار دی او مشر روزونو یا د سمه دی د هلمند د بولان لسینه دی. کار څوک د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي راډیو د لایته خاوري زموږ سره د پردغه شنه رو باندې اړیکه ونیسه. چې پروسه پر 15 دری پنځه یو څلور اته دوه او صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمېره ده صفر و سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا خدای ډېره مننه سوه خدای پمان.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې. خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2